لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوی بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کو. په دې او ساته خبرونه کې مو د ولسمشر اشرف غنی د پرونی سخت وینا په اړه د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار نظر او غبرګون اخیستی. تاسره وسی دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان حکومت اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی پر رسیدو بی خبری خودلې او ویلی دی چې د افغانستان د حکومت موقف همغه دی چې پاکستان باید خپلې هغه ژمنې چې په څلور اړخیزه غونډه کې یې کړې وي ترسره کړي او د افغانستان حکومت دا تمنه ترې لري چې وسلوال طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. دا ټول مطالب د خبرونه په دوام کې راځي. هم درز د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم واوري. خو لمړی په موکړې خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. ولسمشر غنی د بیلابیلو ولایتونو د ملي امنیت مدیرانو او چارواکو ته په وینا کې ویلي هغوی چې د افغانستان د نظام په وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. نن د سور ومه په افغانستان کې د خلق ډیموکراتیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودته 8 کلیزه ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي والي ته د یو ګواښ په سترګه ګوري. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو د ملي امنیت مدیرانو او چارواکو ته په وینا کې ویلي هغوی چې د افغانستان د نظام په وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. د ارڅخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی ولسمشر غنی له خولې ویل شوی چې په تیرو 13 کې د سولې د تامین لپاره کافي هلې ځلې وکړې خو دوی یعنی وسلوال مخالفین سوله رد کړه. ارګوای ولسمشر غنی د تیرې اونۍ د کابل مرګونی پیښې ته اشاره وکړه او د ملي امنیت پر راټول شویو مدیرانو یې ټینګار وکړ چې پر دوی یعنی چې بېګناه افغانان وژني ساحت تنګ کړي، د تګ راتګ لارې وتړي، مالي سرچینې وچې کړي او د ځمکنیو او هوایي عملیاتو او بریدونو لپاره یې پټنځایونه ویجاړ او نیستنابود کړي. ولسمشر د ملي امنیت له چارواکو دا هم وغوښتل چې د لویو لارو امنیت دې هم ډاډمن کړي. نن د سور ومه په افغانستان کې د خلق ډیموکراتیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودتا 8 کلیزه ده. د 1450 کال د سور په ومه د خلق ګوند فعالانو چې په پوځ کې نفوس لاره کړې وه د ارګ په ګډون پر حکومتي ودانیو برید وکړ او د هیواد لومړنی ولسمشر محمد داود خان او د هغه کورنۍ ټول غړي ووژل. د سور کودتا په افغانستان کې د وروستیو نږدې 4 د ناورینونو سرچینه ګڼل کیږي ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او اقتصادي مخالفانو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاڅون پیل کړل. د خلق ګوند واکمنۍ په 1901 کال کې د سور په اتمه د مجاهدینو د 14 جګړې په نتیجه کې پای ته ورسېده خو دا نېټه په افغانستان کې د جګړې د یو بل پړاو پیل و چې تر ننه پورې روانه ده. د چک صدر اعظم بوسلوف ثبوت کوي د افغانستان د هوایی ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپل همکاري زیاته کړي. نوموړی چې د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته راغلی پرون یې په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په جلا جلا توګه خبرې وکړې. بوسلوف ثبوت کا د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د هغو پلیټانو شمیر به له 500 څخه 100 ته پورته کړي چې د چک په جمهوریت کې د افغانستان د هوایی ځواک لپاره روزل کیږي. له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ثبوت کا ویلي چې هیواد یې غواړي د چک او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت لپاره په مزار شریف کې خپل کنسولګری پرانیزي. لار څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غنی د چک له صدر اعظم څخه وغوښتل چې یو تخنیکی ټیم افغانستان ته واستوي څو د افغانستان د هوایی ځواک هلیکوپترو په ترمیم کې ورسره مرسته وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپا یووالي ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او هڅه کوي چې په وړاندې خنډونه جوړ کړي. اوباما له سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې چینن خبره شو په اروپا کې د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړل. ویل هغه فشار چې روسیې د اروپا پر سیاستونو راوړي له هغه لارې چې روسیې افراطی خیاړخي ملت پالنه هڅوي او هغه هلې ځلې چې د اروپا د یووالي د ماتولو لپاره کیږي ټول هغه موارد دي چې د ښاغلي پوتین په نوم یو کس تر سره کوي. اوباما ویل د هڅه کوي چې پوتین له دې نظریې چې ګنې اروپایي ټولنه او ناټو د روسیې لپاره ګواښتي واړوي او زیات کړه د فکر کوي چې پوتین تر وتلی دی او د هغه تولید چې له ځواکمنی او یو موټی اروپایي ټولنې سره د ځواکمنی روسیې ګډ کار غوره ده. خو د اوباما په وینا پوتین تر اوسه دا خبره نه ده منلې. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې اروپا ته د خپل سفر په پای کې وکړې. باراک اوباما ویل اروپا په داس حال کې چې د کډوالو له بحران او د اسلامي دولت له ډلې له ګواښ سره مخامخ ده په یو ټاکون کې شبکې ده او یووالي ته سخته اړتیا لري. د ایرانی هنرمند او فعال اتینا فرقدانی مدافع وکیل وایي چې چارواکي به د موکل ډیر ژر له بند خوشی کړي. محمد مقیمی اسوشیټ پریس خبری اژانس ته او د کارتونستانو د حقوقو نړیوال مدافع ټولنې ته وویل چې د ایران د استیناف محکمې د میرمن فرقدانی د 12 کال او 9 میاشتو حبس موده 13 میاشتو ته راټیټه کړې ده په دې معنی چې نوموړي به ډیر ژر خوشی شي. مقیمی زیاته کړه چې د نوموړي د خوشی کولو د خنټانه ټاکل شوی. انتانی فرقدانی د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې ورسته له هغه محکمې په بند محکوم کړ چې په یو کارتون کې د ماشوم د زیږولو لپاره د ښځو د حقوقو د محدودولو د قانون د تصویب له کبله پر سیاستوالو د طنز پر ژبه انتقاد وکړ. او د کناډا صدر اعظم جستن ترودو د فلیپین په جنوب کې د ابو سیاف د افراطي وسلوالي ډلې لخوا د یو کناډایي يرغمل پر وژنه سخته غوسه څرګنده کړه. ترودو پرون په دې اړه وویل د دې وژنې مسؤل هغه تورستي ډله ده چې کناډایي جان ریډ سیډل یې يرغمل کړی وو. ریډ سیډل د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د په فلیپین کې يرغمل ونیول شو. د فلیپین پولیس وایي دوه موټر سایکل سپرو کسانو په یو پلاستیکي کڅوړه کې د ریډ سیډل او شوی سر په سولو ولایت کې د سړک پر سر پریخي او خپل تختیدلی. ریډسیډ له یو بل کناډایي تورست یو نارویجی او یو فلیپینی وګړي سره یو ځای د فلیپین له جنوبي ټاپو سمالا څخه تختول شوی وو. د ابو سیاف وسلوالو ګواښ وکړ چې که د پرون ماسپښین تر دریو بجو یو زیات اندازه پیسې ورنکړل شي نو د دې دریو کسانو له ډلې څخه یو به ووژني. ابو سیاب د نوې ملسیزې په لومړی کې له بلتون پالو اقلیت مسلمانانو څخه بل شوې ډله ده چې په زیاتو شمیر يرغمل نیونو کې لاس درلود. دا ډله د فلیپین د حکومت او متحده ایالاتو لخوا د تورستي ډلو په فهرست کې شامل شوې ده. دا د افغانستان او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د ډیره طالبانو پر ضد هر راز اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلام مشورو وروسته وشي. له دې مخکې افغان چارواکو اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی در رسیدو په اړه بې خبري ښودلې وه او ویلي وو چې د حکومت دریز همغه دی چې ولسمشر اشرف غني پرون په خپله وینا کې اعلان کړ.
زین ډلې د افغانستان د نام نکولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د اجمنه کړي وي اقدام وکړي.
د افغانستان او پاکستان د اړیکو له یوې امریکایي څیړونکې سره مو مرکه کړې ده چې وایي افغانستان باید ډیر پخوا ملګرو ملتونو ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی وای. په نورو موضوعاتو کې د روسیې سفیر له افغان حکومت څخه غوښتي چې د کابل او مسکو ترمنځ د امنیتي همکاریو د موافقې لاسلیک ته چمتو شي. د نیمې نړۍ په 19 پروګرام کې د ښځو د مهر پر حق خبرې کوو.
په مای ډیر زره مهر اخیستای ما ته ایران کړي هغه وختو خدا رواج نو منګ هم نه پیدا کنه ما خپل اولاد پر سواله شوي خپل زندگی می پیولاند بوبل شوي.
نیمه نړۍ د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاند څنګه سره د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو پام وکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې له طالبانو سره د اسلام آباد تماسونه روان دي. ښاغلی عزیز د ازادۍ راډیو له مشال څنګ سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان په اړه د ولسمشر اشرف غنی پرونی وینا ته د اشاره په ترڅ کې وویل په پاکستان کې د میشتو طالبانو پر ضد هر راز اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلا مشورو وروسته وشي. فکر کوم موږ مخکې هم دا خبره واضحه کړې وه چې موږ دا کار د سولې د خبرو میز ته له راتګ مخکې نشو ترسره کولی. بیا د هغوی پر ضد چې خبرو ته نه حاضریږي اقدام کولی شو او موږ دې ته ژمن یو، خو موږ باید لومړی د خبرو اترو میز ته د هغو د راوستو هڅه وکړو. له دې پرته د سولې بهیر به بریالی نشي او دا هغه اقدام دی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټول اړخونه باید بحث او موافقه پرې وکړي. نو هره پرېکړه چې کیږي ډلهیزه به وي او په ډلهیز ډول به عملي کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل چې که د افغانستان لپاره د پاکستان په لیدلوري کې بدلون ونه لیدل شي نو افغانستان به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مراجعه وکړي. ښاغلی غنی د ملي شورا یوې فوق العاده غونډې ته په وینا کې وویل چې نور نو د پاکستان د سولې د راوستو تمه نه لري، خو نوموړی هیواد باید د څلور اړخیزې غونډې په چوکاټ کې پر خپلو مخکنیو ژمنو عمل وکړي. ښاغلی سرتاج عزیز وویل چې تر اوسه پورې له وخته مخکې ده چې د څرګندونو د پاکستان په پاکستان کې د ډیره طالبانو پر ضد د راتلونکو اقداماتو جزئیات روښانه شي او ویل چې باید وخته انتظار وایستل شي. البته د ښاغلی سرتاج عزیز د څرګندونو نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې اوریدای شي. خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو چې تقریبا د همدې موضوع په اړه دی، او هغه دا چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی دی. افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه دي خبر او نور نو له پاکستانه دا تمه نه لري چې وسلوال طالبان دې د سولې خبرو ته کینوي. د ولسمشر مرستیال ویان په دې اړه ازادۍ راډیو ته هماغه څرګندونې کړي چې پخپل ولسمشر اشرف غنی پرون د ملي شورا د جرګو د دواړو جرګو په غونډه کې پخپل وینا کې وکړي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانی د ځینو سرچینو له خبره ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. رسپانی د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد مدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دې استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسیدلی او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستاني رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي سو چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوې نوي پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران یې په دې هیواد کې اوسیږي. کله مو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان لمرستيال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته د طالب استادو د سفر او د افغان حکومت سره د ممکنو خبرو پاړه وپختل، نو موړي په دې اړه به خبري وخوده او د دا ډول خبرو لپاره د ولسمشر پر روستي د ریسټینګار وکړ. خغلی مینپال ویل سو چې پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړ چې څلور اړخیزو غونډو کې لمغ سره شمنه کړي. د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان پر رول باور نشي کېدلی. د واخان مینپال ویل
په څلور اړخیز کمیسن کې پر دې باندې پریکړه شوې ولا چې چیرته کومه ډله د سولې مذاکرات سرغړونه کوي، د سولې مذاکرات ته نه حاضری دي، مذاکرات نه کوي، سوله نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کیږي. دا ژمنه سوی وه پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي، او دلته عملا معلومه سوله شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړي وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استادو د سفر پاړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نو موري هم په دې موضوع به خبري وخوده.
پراپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو پلاوی د رسیدو خبر خپور شوی، د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې او له هغې جملې د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ویلي چې د افغانستان د حکومت موقف د سولې د خبرو په اړه همغه دی چې پرون ولسمشر اشرف غنی په خپله وینا کې څرګند کړ، او هغه دا چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه غواړي چې د افغانستان په برخه کې پر خپل لیدلوري له سره غور وکړي، او که چیرته د افغانستان په اړه په خپل لیدلوري کې تغییر رانولي یا بدلون رانولي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به مراجعه وکړي. په امریکا کې د جارج ټاون پوهنتون استاد او د پاکستان په اړه د غنو څیرنیزو مطالبو څیرونکو او محققه پروفیسر کریستین فیروی افغانستان باید ډیر په خوا له طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی وای. د میرمن فیر په وینا افغانستان او سیمه کې به د طالبانو په ختمېدو حالا امن راشي چې پر پاکستان د امریکا او نورو لویو هیوادونو فشار زیات شي. له میرمن فیر سره د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبريال او همکار بشیر غواخ مرکه کړي.
کریستین فیر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان نه دا تمن لري چې طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي، او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وادي سره سم عملیاتو کې تاسو څنګه غنئ چې پاکستان به داسې وکړي؟
نه، هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخی وو، هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود، خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوه سو چې پاکستان سره جوړجاړی نسی کېدلی. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسې دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترکري ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کریستین فیر ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. دغه نوې دریسته د افغانستان د نوې دریسته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتي وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بې اساسه مسلو لپاره، په داسې حال کې راځي چې د ملګرو ملتونو لګړ اصول او قراردادونو سرغړونه کوي، لکه د جماعت داوا، جیش محمد او طالبان وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وبیني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروری دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیر مرستې کوي. ماته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خوشینونکې ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناټو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژنو.
نو کریستین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ کنه دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي؟ که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
The Barack Obama په اړه لند ځواب نه دی. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډېر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-16 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول وو چې هغوی یې جوګه نه وو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوو کسان نو د پاکستان په اړه خبرې کړې. لمړی ډونلډ ټرمپ. پر ډونلډ ټرمپ باور نسی کېدلای، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي. دوهم هیلری کلینټن. هیلری پخوا هم پاکستان ته سختې خبرې کړې، لکه هغه مشهور تقریر یې دی چې وایي تاسو د وسلوالو ملاتړ کوئ، او که په خپله حویلۍ کې د ګاونډیانو د چچلو لپاره ماران ساتئ، نو دا تمه نسی کولای چې دا ماران به تاسې نه چچي. نو فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان د مسالې د حل لپاره هیلری کلینټن
د افغانستان او پاکستان د اریکو کارپوها په د امریکا په جورج ټاون پوهنتون کې استاده پروفیسره کریستین فیر و چې د ازادۍ راډیو له مشال څنګې سره خبرې کولې. له دې مخکې مو تاسو واورېدل چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي له طالبانو سره د اسلام آباد تماسونه روان دي، او زیاتوي چې په پاکستان کې د میشتو طالبانو پر ضد هر راز اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلام مشورو وروسته وشي. د سرتاج عزیز د دې نویو څرګندونو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ خپل نظر د افغان بیسیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ چې په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په کابل کې د روسیې سفیر وایي روسیا د کابل او مسکو ترمنځ د امنیتی توافقنامې لاسلیک ته سترګې پر لاره ده. په افغانستان کې د روسیې سفیر پرون په یو خبري غونډه کې دا توافقنامه د افغانستان د امنیتی وضعیت لپاره مهمه وبلله، او ویل چې دوی ورته چمتووالی لري. له کابل یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د روسیې سفارت له افغان حکومت غواړي چې د دغو دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون لاسلیک ته لازم چمتووالی ونیسي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا توافقنامه تیاره شوې، خو افغان لوری باید لاسلیک ته زړه ښه کړي. نوموړی وایي ډاډمن دی چې د دې توافقنامې عملي کېدل به د افغانستان لپاره ښې نتیجې ولري. دی وایي روسیا د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نظامي همکاریو د تړون لاسلیک لپاره لازم ګامونه واخلي. دا توافقنامه افغانستان ته د پیاوړتیا وربخلو لپاره مهمه ده. روسیه د حامد کرزی په مشرۍ له پخواني حکومت څخه هم ورته غوښتنه کړې وه، او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته یې افغانستان ته د نظامي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی مانتیتسکي وسلوال طالبان او داعش ډله د روسیې فدراسیون د هیوادونو لپاره ګواښ ګڼي، غواړي چې افغان حکومت دې په اړه استخباراتي معلومات له روسیې سره شریک کړي. نوموړی وایي چې روسیه د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسې ټینګار کوي، خو په څلور اړخیزه غونډو کې به چې افغانستان، امریکا، چین او پاکستان یې غړي دي، کله هم برخه وانخلي. مانتیتسکي کیتسکی وای د هغه څه پاړه چې د حکومت اړیکې امریکا سره خراب شي، روسیا حاضر نه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې ګډ کار وکړي. روسیې تر اوسه په نظامی برخه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې ترڅنګ د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې هم مرستې کړې دي. که څه هم افغان حکومت د امنیتي دغې توافقنامې په اړه د کره معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي، خو وایي چې روسیې ته د یو نږدې دوست هیواد په سترګه ګوري. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ او د مخدره توکو په وړاندې د دواړو هیوادونو ګډې هلې ځلې د ټولې سیمې په ګټه دي.
ترهګرۍ او د مخدره توکو قاچاق د دواړو هیوادونو دښمنان دي او د دې دواړو سره په ګډه مبارزه کوي، او افغانستان په دې برخه کې هم پخوا همکاري کړې د روسیې د فدراتي جمهوریت سره، هم له دې وروسته د همکارۍ ته ادامه ورکوي.
پخواني شوروي اتحاد شاوخوا څلور لسیزې وړاندې په افغانستان کې د نهو کلونو لپاره نظامي حضور درلود، خو د ډیرو جګړو وروسته یې ځواکونه په 1918 کال کې له افغانستان څخه وباسل. له دې وړاندې په جنګ کې د روسیې د داخلېدو ځینو څرګندونو او د افغانستان په اړه د هغه هیواد د لیوالتیا ډېرېدو د خلکو او د ملي شورا د ځینو غړو په منځ کې غبرګونونه راپارولي، او وایي چې هسنه د روسیې ځینې کارونه افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د جنګ په ډګر بدل کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. چک جمهوریت غواړي د هغو افغان پوځي پیلوټانو شمیر له 500 ته لوړ کړي چې د دې هیواد لخوا روزنه ورکول کیږي. د خبره د چک صدر اعظم پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په کتنو کې وکړه. د اجمل اند پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د چک صدر اعظم وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپل همکاري زیاته کړي. بوسلاف سوبودکا د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دغه پیلوټانو شمیر به له 500 تنو ته پورته کړي چې د چک په جمهوریت کې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره روزل کیږي. نوموړی چې د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته تللی و، پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا توګه خبرې کړې. دا چک صدر اعظم افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد غواړي د چک او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت لپاره په مزار شریف کې کونسلګری پرانیزي. لارک څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غني د چک له صدر اعظم څخه وغوښتل چې یو تخنیکی ټیم د افغانستان ته واستوي څو د افغانستان د هوایي ځواک د هلیکوپټرو په ترمیم کې ورسره مرسته وکړي. د چک جمهوریت صدر اعظم ژمنه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت یو هیئت به په نږدې ورځو کې کابل ته سفر وکړي، او له افغان چارواکو سره به د امنیتي مسلو او ګډو همکاریو په اړه وغږیږي. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر د چک جمهوریت له صدر اعظم څخه دا هم وغوښتل چې چکي سوداګر او پانګوال دي په افغانستان کې د سوداګرۍ د خر جوړونې او نورو سیربنایي برخو کې پانګونې ته وهڅوي. بوسلاف سوبودکا ولسمشر اشرف غني ته د چک د سفر بلنه ورکړې چې د ارګ د خبر پاڼې په وینا افغان ولسمشر منلې ده. د چک صدر اعظم په کابل کې د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدلی. د اجرایه رئیس د ویاندوی دفتر وایي چې دواړو لورو په اقتصادي همکاریو د سولې په خبرو اترو او د افغانستان په اړه د وارسا او بروکسل په راتلونکو کانفرنسونو خپلو کې خبرې کړې. د اجرایه رئیس له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د چک صدر اعظم په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله غندلې، ویلي چې هیواد یو باثباته او امن افغانستان غواړي او چمتو دي چې د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې له دې هیواد سره همکاري زیاته کړي. بوسلاف ثبوت که افغان اجرایه رئیس ته ویلي چک جمهوریت چمتو دی چې د پوهنې په برخه او نورو زیربنایي پروژو کې پانګونه وکړي. په دې لیدنه کې افغان او چکي لورو موافقه کړې چې د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په سطح شریک کمیسیونونه جوړ کړي سو د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو زمینې وڅېړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د سور یا غوی د میاشتې د ومی او اتمې نیټې په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، د سور د دې دوه ورځو په اړه دا خبره بیخي مشهوره شوې چې ووم د سور او چې اتم د سور یې وزېږولو، چې د نیکمرغۍ په پلمترې د بدبختۍ خواتره نه شوه او یو بل ناورین ته د زینې خودلو زمينه برابره شوه. د سر مقاله لیکوال په وینا د سور ومې هم زیانونه واړول، خو هغه څه چې د سور لا تمې راپاتې دي تر اوسه روان دي. په سر مقاله کې د سور ومې ته د خلقیانو او پرچمیانو د نظامی کودتا نوم ورکړل شوی، او د سور اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ ګڼل شوې ده. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، لکه څنګه چې د جګړې او رانۍ په تیرو درې لسیزو کې له تیرو پیښو ښکاري، دواړه خواوې یا د دواړو ورځو پلویانو هغه ډول چې خلکو ورنه تمه درلوده او په خپلو کړندارو کې په اړه ویلي ول، ونه شوړ کړای چې مثبتې لاسته راوړنې ولري. د دوی خدمتونو خلک نیکمرغه نه کړل او د وطن په آبادۍ کې کوم مثبت بدلون رامنځته نه شو. سرمقاله لیکونکي د سیاسي کارپوهانو د تحلیل پر بنسټ لیکلي، هغه څه چې د دغو دواړو ورځو د کمرنګۍ لامل شول هغه دا چې دواړه په یو دریم ځواک پورې تړلي ول، کوم چې له دوی څخه یې په سوړ جنگ کې د سونګ د بوټو پر ځای کار اخیسته. په سرمقاله کې راغلي که په سم ډول ارزونې ته کینو، نو دغه دواړه ورځې یعنې د سور ومه او اتمه اوس د افغانستان په تاریخ کې په یو جنجالي بحث بدل شوی دی. خو ویساق خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د سور ومه نیټه د فاجعو پایلامه ګڼلې ده. د ویسا سرمقاله لیکونکي لیکلي چې نن 38 کاله پوره شول چې افغانستان په اور کې سوځي، په مرګونو او ماتمونو کې ډوب دی، د پردیو د لاسوهنو او یرغلونو ښکار دی، او افغانستان په دغه اوږده موده کې د ډیرو بدو بدنامو او خونړیو تجربو په ډګر بدل دی چې نن هم له بده مرغه د ویر او ماتم څپې همغسې په زور کې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د دې بدمرغیو پایل د 1950 کال د سور د اومې نیټې د کین اړخو خلق او پرچم ډلې کودتا وه، چې بلاخره یو نیم کال وروسته د پخواني شوروي یرغلګر پوځ هم پر افغانستان رحمت او افغانستان د وخت لوی ځواک د ماشین په پخو کې دال کړ.
لس بجې او دیرش دقیقې دی. د خبرونې تر پای را سره اوسئ. د شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو د ملي امنیت مدیرانو او چارواکو ته په وینا کې ویلي هغوی چې د افغانستان د نظام په وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. نن د سور ومه په افغانستان کې د خلق ډیموکراتیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودتا 38مه کلیزه ده. د چک صدر اعظم بوسلاف سبوت کوایی د افغانستان د هوایی ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپلې همکارۍ زیاتې کړي. د کناډا صدر اعظم جیسن ترودو د فلیپین په جنوب کې د بوسیاف د افراطي وسله وال ډلې لخوا د یو کناډایي یرغمل پر وژنه سخته غوسه څرګنده کړه. د ایرانی هنرمند او فعال اتینا فرقدانی مدافع وکیل وایي چې چارواکي به د ده موکله ډیر ژر له بنده خوشی کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي یووالي ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او هڅه کوي چې په وړاندې خنډ جوړ کړي.
زمون غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلم کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بخت الله بختیار د زابل ولایت له ارغنداب ولسوالۍ څخه لیکي، پاکستان هیڅ نه غواړي چې افغانان په امن کې ژوند وکړي. اظهار الله له خوست څخه لیکي، سرتاج عزیز د کابل د خونړۍ پیښې په اړه د شهیدانو کورنۍ ته څه ځواب لري. مصطفی له لشکرګاه څخه لیکي، د سرتاج عزیز په خبرو باور تیروتنه ده. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، سرتاج عزیز بیا خپل شرمیدلی سیاست ښکاره کوي خو افغانان نور د هغه پر خبرو نه غولیږي او غوږ نه نیسي. نادر له خوست نه لیکي، د پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه باید کنسرتونه نن سبا جوړ شي چې پاکستان ته پته ولګیږي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی راغلی لیکي، پاکستان اوس بیا افغانستان ته بله فیصله وړاندې کوي. عبدالهادي پاڅون د کندهار له تخته پل ولسوالۍ څخه لیکي، د افغانستان مشران تل خطا وتلي، کله پاکستان ته ورور او کله دښمن وایي. لعنت پر داسې سیاست چې ورور او دښمن نشي بیلولی. شاعر وایي، له جانکیری د سیسې زده کوي، زمونږ مشران الف و ب زده کوي. او رستای دا چې یو اوریدونکو چې نوم یې خپل نه دی لیکلی لیکلی تر څو چې افغانستان د هند څخه خپل اړیکې پرې نه کړي نو پاکستان د افغانستان لپاره سوله نه غواړي او افغان دولت باید په بین المللي کچه په خپله د قطر له دفتر سره سولې ته کښېني او نور نو د شیطانانو ملا ماته کړي. قدرمن اوریدونکو دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو لومړی د تاندې څانګې او ورپسې د نیمې نړۍ د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو. متل دی چې ښه خوی به د سلطان کړي بد خوی به د په ځان پسې حیران کړي. دوستانو په نننۍ خپرونه کې د ځینو ځوانانو د یوه داسې خوی په اړه غږیږو چې څوک یې په ځان پسې حیران کړي او څوک یې هغه د چا خبره د تورو خاورو زنګ کړي دي.
منچی یا بکو سپنجی دا گرزایی پا کولینی پا سرمانی که آگه ایخی
ادما دا کراچه نه یا برچه و آگه استاو پسی مر نکده
یا زوان نیاسه یا ناقی خبری پا برچه و آخه
پا خیرخانه که دو قماندانان و زمان که یو تن و وجل شد
موکت یا پلقاتلانیو
ملګرو یوې بلې تاندې څانګې کې یو ځل بیا دا موضوع څېړو چې ولې ځینې ځوانان له ځانه سره وسله او نور جارحه توکي ګرځوي. خلک څه شکایتونه لري او اړوند ادارې یې د مخنیوي په اړه څه وایي. زه نورګل شفق یم. د خو ټوپک وستا کاره د خو ځوانانو خون بستا لغاړي وینه. خو فکر کوي همزولو چې ګنا په وستا کار کې ده ځکه چې چاړه هم یو چا جوړه ده. خو څوک پیاس پرې وړوي او څوک د چا نسور باندې چیري. همزولو د کورنیو چارو وزارت د کابل د امنیې قومندانۍ چارواکي وایي چې ټولنیزو ستونزو بې سوادۍ او بیکاری په ځوانانو کې د تاوتریخوالي فرهنګ کچه لوړه کړې. دوی ډول ډول وسلې او نور جارحه وسایل له ځانه سره ګرځوي او هر کال په نه خبره د دوی ترمنځ په شخړو کې ګڼ ځوانان وژل کیږي ټپی کیږي او یا هم معلولیږي. همزولو پخوا به ځینو په اصطلاح د موډ او یا فیشن لپاره ګل د غوږ تر څنګ کېښوده. خو خلک وایي چې نن سبا ځینې وسله چړې او نور جارحه وسایل ګرځول یو موډ بولي.
زما نوم دی نجیب الله. داسې ځوانان په دې ټولنه کې شته دی چې تمانچی یا به کوسپنجي دا ګرځوي په کولینه په سر باندې کاږي اخي. ځان په دې باندې ډېر مغرور ښکاره کېږي چې معمولي لانجه پیدا کړي دی ته واره تمانچه را وباسي یا به کوسپنجه را وباسي.
زما نوم ګلالۍ دی او مونږ خیرخانه کې اوسېږو. اوس داسې یو رواج شوی دی چې ځینې هلکان دا وسله یا چا خود هغه شیان د فیشن په حیث یو هغه ورسره ګرځوي.
یو ځوان را سره ملګری هغه ویلي چې واده ته به لاړو بیا به هم دا د لرګي دغه را واخیستل دوخاخه غوندې شی ده به په بډو وایي. نو هسې به هم خلکو سره ځان واهه چې وزدی وایي چې په بډه باندې تماشه ده. هو ځان به ده ته ښه ښکارېده.
نوم مې دلاور باګرام یم. په باګرام کې هم ډېر توپک دغسې ډېر خل سره ګرځوي بې اسناد او بې ښه او بې بده پرچې ورسره ګرځوي چې څه یې له وسې وسې کوي یې بکس پنجې د مخکې وښودلې. داسې دي دا لوفر شانته خلک دي دا کارونه کوي. دا به وایي دا زه ښه ښکارم دا غیر قانوني کار ده.
ګول ګرځول خو به کوم جانبي عوارض نه لرل ملګرو. خو د دغو خطرناکو وسایلو ګرځول څنګه؟ د پروان اوسیدونکو انور خان علیزی او د کابل د خیرخانی اوسیدونکو ګلالۍ ځینې خاطرې را سره شریکوي.
مکرانو کونه کې یو دوه ځوانانو جنگ وکړ. یو ځوان یاسې په یو ناقی خبرې په برچه واخه هغه پروت و بیا پولیس راغه دی ونیو. عواقب نه خبر نه وروسته خود پښیمانه وي. نو اته کاله نهه کاله لس کاله پې قید وخیږي. بیا بندیخانې ته خور مور روانې ټول فامیلې ورو ګله هلته بیا سر خلاص.
زمو د مخکې هم په خیرخانه کې دوه قومندانانو زامن چې په یوه ډېره کوچنۍ خبره دوی په پانتون کې سره لفظي شخړه شوې وه او د هغې خبره ډېره لویه شوه چې جګړه وشوه. په هغه سیمه کې یو تن ووژل شو.
تا ملګرو د کورنۍ چارو وزارت د کابل د امنیه قومندانۍ د یو سلو یو اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی وایي چې په تیر 1994 کال کې له 200 د قتل او تر 1500 زیاتې د ټپي کېدو پیښې ثبت شوې دي چې په زیاترو کې ځوانان دخیل وو.
1994 کال کې تقریبا 200 نه زیات قتل قضایا مو درلوده، 1500 مجروحیت کیسونه درلوده، موږ تقریبا 600 سرقت کیسونه درلودل په 1394 کې. همدغسې موږ ویلی سو چې تقریبا 4000 ځوانان چې دوی بلګردي کوله سرکو کې درېده، خلکو ته ازار ازیت کوله، موږ نیولې ده، دوی مې باید بیتري کړې ده او بیرته د تعهد نه وروسته فامیلو ته سپارله، چې دا اکثر تنکي ځوانان او ځوانان وو.
په کابل کې د جمهوریت روغتون د جراحي متخصص ډاکټر نصیر احمد نوریار وایي چې نږدې هر ورځ دغه روغتون ته د مرګ او ژوند ترمنځ پراته داسې ځوانان وروړل کېږي چې په نه خبره یې شخړه سره کړې وي. ډاکټر نوریار زیاتوي
حادثاته کې سبب اصله
نږدې هر ورځ د داسې پیښو قربانیان دغه روغتون ته راوړل کېږي چې د چاړې، بوکس پنجې یا د توفنګچې په واسطه ټپي شوي وي. د نن شپه هم چې زه نوکري وم، دوه داسې کسان راوړل شوي وو. یو د جاغوري وو چې په مرمۍ لګېدلی وو، او بل د مېرمنې وو چې نسته په چاقو وهل شوې وه. کله داسې هم کېږي چې د دوو کسانو په شخړه کې بېلتون کوونکي یا د یوه لوري پلویان هم ټپي شوي وي.
زیاتره
پکې ځوانان دي، دوی ځان سره وسلې ګرځوي، نور جارحه وسایل ګرځوي، ځینې بې سواده دي، خو ځینې بیا پکې د قومندانانو او نورو زورواکو اولادونه دي. بس په نه خبره احساساتي شوي او په یوه بلې وارونه کړي. ځینې تر روغتونه ژوندي راورسېږي، خو ځینې په لاره کې مړه شي او ځینې کمبخته معلول شي. هر ورځ دا موږ ته یوه ترخه تجربه وي چې مخ ته یې وګوري یو ګلاله ځوان به وي، ښایسته ځواني به لري، خو چې ګوري یا به د وجود یو غړی پرې کېږي، او لکه ومې چې ویل ځینې ژوندي را رسېږي، او یا چې ګوري ځینې په لاره کې تلف شي. مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. ملګرو، یو بل شکایت چې خلک یې لري دا دی چې حتی په کابل کې ځینې جارحه وسایل لکه چاړې، پیش قبضې او بوکس پنجې په عام محضر کې خرڅېږي، خو دولت یې مخه نه نیسي. د همداسې توکو یو خرڅوونکی یار محمد یوه کیسه راته کوي.
برچه خو ځوانان زیاتره اخلي، شوقي مخلي، ځینې خلک کور د پاره مخلي. دلته د فراری او چا جنگ کړه او راغه د مات کراچۍ نه یو برچه واغست او سیمر نکړه، او زور سوارانه خپل برچه مته نه واغست. ما جوز په جنگ کې چاقو د ما او برچه د ما چې زه پکې گیر نشم.
خو خاغلی عبیدی د دې په جواب کې څه وایي؟
قانونا ناریه سلا توفنگچه یا مختلف سلاگان تا مجموعان معنی ده، او جاریه سلا په اصطلاح چې دغه چاقوګانې او بوکس پنجې دې ته هم موږ یو معیار لرو. هغه چاقوګانې یا چړې یا په اصطلاح بل شیونه چې عادي مقاصدو دپاره استفاده کېږي، لکه د کورنیو دپاره، د دې خرڅول یا د دې جوړول مشکل نه لري. یا ځینې زینتي شیان دي، ولی هغه شیان چې ضرر رسوي نورو ته، د هغې نه سو استفاده کېدای شي، خصوصا بوکس پنجه، خصوصا هغه ډول چړې. نو د هغې موږ ممانعت همیشه کړی دی، او کوی مختلفو ځایو کې موږ عملیاتونه کړي، ډېر مو ضبط کړی ده.
که څه هم دوستانو، د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره دوی په ځینو خاصو شپو ورځو کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي. خو د عارف ګل په نوم یو زده کوونکی د سږ کال د نوروز د ورځې کیسه راته کوي چې دی او ملګري یې په کابل کې پر وسلو او جارحه وسایلو سنبال یوې ډلې په رڼا ورځ څنګه ولوټل.
سکل نوروز په مرز مونږ تلی و شداته، نو کله چې مونږ د شوده له غره د پاس خواته لړو، نو هغلته څو نفره وو چې وسلې هم ورسره وي. هغوی مونږ نه زمونږ موبایلونه دغه شیان اخیستل چې کله مونږ لږ ورسره زور ووهلو، نو هغوی سره توفنچې وي، برچې او د بوکس پانې دغه شیانو، نو مونږ یې وموهلو، او هغه شیان چې راسره وو، پیسې، موبایلونه وغیره نه واخیستل. همهغلته یو پوسته وه چې هغې ته ورغلو، مال داسې نفر دي چې دغه ساعه زمونږ مربوط نه ده. هلته دوی ښکارېدل ډېر نږدې وو، که چېرته دوی تللي وای خو هغه به شاید ګیر کړي وای. دوی وایي چې دغه ساعت مبزي عشت مربوطه کړه، چې موږ هغې پوستې ته تللي، نو هغوی ډېر لرې شوي وو.
همزولو، د دغه ځوان په ګیله مې د کابل د امنیه قومندانۍ د یو سلو یو اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی سره لنډ بحث وکړ.
د ویل
متاسفانه جن اداګان هم سامنے دي یو یو دی برخورد فزیکی او لفظی سوی ده دوی هغه اړی چې مثال دای تفنکشه دلوده دای صلاح دلوده دای دما پیسې واخستله زه فکر نه کوم چې دا منطقا دومره امکان ولري چې د سلګونو خلکو ترمنځ یو څوک تفنکشه په یو چاو بس یو موبایل واخلي او دغه څوک خلاله لارس
نه دی ویلی چې مونږ یو داسې ځای ته پاس وختلو چې غلطه عام خلک ډیر نه وو یو نګدی پوسټ ته چور غلو غوي ویل چې مربوط ساحه نه ده
دا بس خلانه نه ده مربوط ساحه موږ یو سل نو لاس پولیس نمبر لرو د شکایتو د پاره ده او نمبر دا خلق کولای سي چې د کابل د هر غوښنه دغه نمبرونو ته زنګ وای دلته موظف کسان پویږي چې دا کومه ساحه ده او چاته وظیفه وسپار او چاته چې وظیفه سپارل کیږي دا غینه بیرته نتیجه اخیستل کی هغه نسی کولای چې دا موضوع ونه چي هغه نه
چې موبایلونه اخیستي بیا
غو زنګ نشي وای خو دا سدا چې کدا سي د موږ کوم وطنوال په داسې بیخ کې متضرر شوی کې داسې مشتراسي موږ به حتما چېرو څومره د مخکې مونږ یو څلور کسیزه د سارقینو ډله مو چې ونیوله د دوی د موټر غلاوې کوله همدغسې موږ نور غلا یا نور مجرمین نیولې چې دوی به د ځینو نورو جرایمو اقرار کړي بیا موږ هغه متظرین راغوښتې ده او ورته څنګه ورته بیرته وسپارل شي حق پولیس یوازې نشي کولی چې په جامعه کې په ټولو باندې وګرځي او ټولو د هر شي نه مخه زموږ خپل وجدان باید پولیس اوسي قاضي اوسي او سارنوال اوسي او موږ د خلاره ته ہدایت وکیو د بدلار نه وساتي زه خپل ځوانانو ته خپل وطنوالو ته پیغام لرم چې موږ افغانان یو متعهد مسلمانان یو آیا دا به څه غیرت وي چې موږ خپل خويندو ته خپل ورونو ته خپل نور وطنوالو د دوی د ابرو د عزت او د مال ته سترګې ولرو په هغه باندې تعرض وکړو
خغلی وبېدی ویل چې باید د هر انسان د خپل وجدان پولیس بیدار او وسی او داسې کارونه ونه کړی چې بل انسان آزار کړي د ټولنیزو چارو کارپو او افغان ژورنالیست عاشق الله یعقوب داسې ځوانانو توای همزولو چې نننۍ وسله ټوپک برچی او بوکس پنجه نه بلکې د خغلی یعقوب په قول
د وسلې استعمال باید انحصار وي د دولت نه د اشخاصو نننۍ وسله توپک تمانچه نننی وصله بوکس منجه و چاقو نه بلکه نننی وصله قلم ده نننی وصله کتاب ده نننی وصله کمپیوتر ده انترنت ده لده لاره باید زوانان خپل استعداد ننداره تولنده که نه لمنفی لاره نه ده نه پا پخواه که خپایل درلوده نه بله ده ورسته ولاره
په پای کې همزولو د افغان لیکوال محمد اسماعیل چپه خبری آورو چې ده یوی ممثل نقلی قول ده د دا هم ویل غواړي چې سبا په خیمانه کې غونو په هغه کار باید نن فکر وکړو
د پاکستان یو ممثل یو ورځ په تلویزیون کې خبره کوله د ما ډیره خوخه شو هغه ویل چې راک ماته خدای وسره کړه ماته د دنیا څخه وسلی شي د میټورې خخولي ځکه د سوق سپیړې جنگ بو یو سات مم جنگ سره کړه او کېده شي سبا نو بل ورځ بل ځنه کال بعد خو بسره خلاص شي نو دا د ما لپاره ډیر یو غټ پیغام ده
دوستانو د دې ممثلې په څیر فکر کوون کې د خدای ډیر کړی دا تاندې څنګه هم دومره وا ژوندۍ اوسې
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې د خځو په یو مالی حق یعنی مهر خبرې کوو دا چې مهر څه دی د چا لخوا میرمنې ته ورکول کیږي ولې ځینې میرمنې له خپل دې مالی حق نه بي خبره دي او ولې ځینې خلک خپل میرمنو ته مهر نه ورکوي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له قسیم سولمل نه د خځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د فراسی میزو چرواک ویلی چې د مرکز اړوند د چارباغ د منځنی شونځي 25 جونی مسمومي سوي دي. د فرا د پوهنې ریاست سرپرست محمد سرور ازادي رډو تو ویل چې په مسمومو سوي انجونو کې د درو تنو حالت وخیم شودل سوي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې روانې دي، خو لمړني معلومات ښیي چې امکان لري انجونی د ګازو په وسیله مسمومي سوي وي. د پروان کال کې په فرا کې د انجونو د مسمومېدو لمړنۍ پیښه ده. یو شمیر مدنی فعالان د ماشومانو د حقونو له نړیوالو مدافعینو او افغان حکومت څخه غواړي چې په ایران کې د وشل سوي ستایش قریشي موضوع جدي وڅېړي. دوی چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې سره راغونډ سوي وه، ایران یې د قریشي د قضیې د څېړلو په تړاو په دوه ګونی چلند تورن کړ. ستایش قریشي شپږ کلن افغان و چې په بېرحمانه ډول په تهران کې د یوه ایراني ځوان لخوا تر جنسي تېري وروسته په بېرحمۍ سره وژل سوه. په افغانستان کې یو شمیر مدني فعالان په ایران کې د وژل سوي ماشومې په تړاو د دواړو حکومتونو له سکوته اندېښنه لري. دوی غواړي چې دا موضوع باید تعقیب سي. لاریون کوونکو ویل چې د ایران حکومت باید نړیوالو قوانینو ته په ژمنتیا سره دوه ګونی چلند ونه کړي او د ستایش د قضیې په اړه بې تعصبه چلند وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، مهر د نکاح له شروطو څخه ګڼل کیږي چې د نکاح په وخت کې ټاکل کیږي او میړه مکلف دی هغه خپل میرمنې ته ورکړي. یعنی د مهر غوښتلو او تعینولو حق د میرمنې دی او هر وخت چې زړه وغواړي له خاوند نه یې ترلاسه کولی شي. زمک په ټولنه کې ډیری وخت میرمنو ته مهر په سم ډول نه ورکول کیږي. یو اندازه پیسې چې د انجلۍ پلار یې په واده کې د هلک له کورنۍ نه اخلي او انجلۍ ته پکې هیڅ هم نه ورکول کیږي، دوی داسې فکر کوي چې دا د انجلۍ حق دی، خو په حقیقت کې دا پیسې د انجلۍ پلار په خپل جیب کې اچوي. یا ځینې کورنۍ داسې دود لري چې کله نوې ناوې کور ته راولي نو په هماغه وخت کې ورته وایي چې دا کوټه، ځمکه یا نور وسایل د دې ناوې شول، خو د وخت په تیریدو سره بیا دا خبره له یاده وځي او میرمنې په دې نه پوهیږي چې دوی ته د مهر په نوم یو څه ورکړل شوي وو. راځئ لومړی به له یو څو میرمنو نه واورو چې دوی ته خپل مهر ورکړل شوی دی او کنه.
د ما خو یو شل کاله پنځه ویشت کاله دی واده شوي دي، بیا هغه وخت کې دا مهر رواج نه و، خو د ما پلار مهر په ما واخیسته، خو داسې وخت رواج نه و نو چې نجلۍ ته یې هلته ورکړه. ولول و په موږ باندې ولول و، تو یا نه په ما یې ډېر زره مهر اخیسته و. ما ته یې را نه کړې هغه وخت که خدا رواج نه و موږ هم نه پوهېدو کنه. دغه ګټې به یې رسې چې ما مې خپل اولاد پرې رسولی شوی، اوس مثال د خبرې خپل زندګي مې پې وړاندې بولی شوی، خو ماس که به ما خپل مهر ونو. خو هغه وخت که دا رواجونه نه و دغه شیان خو اوس د مور و پلار حق و موږ هم نه پوهېدلو.
د دولس کاله دونه وړه بیا زه یې واده کړم، ولورې اخیسته یې اتیا زره روپۍ ښه، او هغه وخت مهر نه و. بیا ما یې چې راوستله دا زما د عمه زوی، ولې د دې مهر ورکړه؟ بیا خسر مې ویل زما خو نور هغه نه لرم زوی، خو همدغه کور مې دغه ټول شیان مې همدغه انګور مې اوسي، نو هسې په خط کې وخت نه ده لیکلی.
میرمن چې واده کیږي نجلۍ باید حق مهر ورکړل سي، ولې په دې آینده لري آینده کې ښه درد خوري. مګم د موږ د بعضې ښځو بېچارګان په دې رښتیا هم نه پوهېږي دا ښه خبر ده چې حق مهر هره نجلۍ ته ورکول سي. و خبره یم نه حق مهر د ما په حق مهر کې یو لک روپۍ ولې خوشحاله یم، و ولې نه یم راضي یم، نو حق مهر داسې ده چې آینده ته په درد خوري.
مهر څه دی، د چا لخوا میرمنې ته ورکول کیږي، او په اسلام کې د مهر په اړه څه حکم دی؟ دینی عالم احسان الحق حنفي وایي مهر د ښځې قانوني حق دی چې د خاوند لخوا خپلې میرمنې ته ورکول کیږي او د نکاح له مهمو شرایطو څخه ګڼل کیږي.
د ښځې مهر د یو قانوني موضوع ده، دا د ښځې قانوني حق دی او د خاوند لخوا نه ورکولی کیږي. کله چې د دواړو په منځ نکاح بسته کیږي، یو له شرایطو د نکاح نه د مهر تعین دی، لکه څنګه چې د طرفینو په منځ کې ایجاب او قبول دی، همداسې د شاهدانو حضور دی. مهر یو له هغه مهمو شرایطو څخه ده چې باید تعین شي او میرمنې ته په خپل وخت ضرورت باندې ورکړی شي. مهر د بل چا لخوا نه تحمیلېدلی نه شي. د دې حق ښځې په لاس کې ده، څه شی غواړي هماغه باید ورکولی کیږي، او کله چې ښځه خپل رضایت د مهر مقدار باندې وښود نو د خاوند لخوا نه په جبري شکل هغه ورته ادا کیږي.
د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړی او دینی عالم ډاکټر عبدالرؤف هیروی په وینا د مهر کرامت په دې کې دی چې په دې سره ښځې ته ډیر ارزښت ورکول کیږي او د کورنۍ هیڅ یو غړی دا حق نه لري چې په دې مال کې شریک شي.
مهر در حقیقت یک مقدار پول یا
مهر په حقیقت کې هغه مقدار پیسې دي چې د خاوند لخوا میرمنې ته د عزت او کرامت په خاطر ورکول کیږي. مهر د ښځې خپل حق دی او د کورنۍ نور غړي لکه مور، پلار، خور، ورور او نور دا حق نه لري چې د میرمنې د مهر له پیسو نه ګټه واخلي، ځکه چې دا د میرمنې خالص حق دی. میرمن په مهر کې چې د دې خپل حق دی هر ډول تصرف کولی شي. مهر په حقیقت کې ډیر او کم مقدار لري. زموږ په قانون کې د امام ابو حنیفه د مذهب پر اساس دا خبره قبوله شوې چې لسو شرعي درهمو باید کم نه وي. ځینې نور فقها د مهر په کموالي باور نه لري، یعنی وایي مهر باید نه ډیر زیات وي او نه ډیر کم، بلکې د ښځې او خاوند په ګډ تفاهم سره عملي شي. خو زموږ په مدني قانون کې هماغه د امام ابو حنیفه نظر تایید او لس شرعي درهم منل شوي دي.
په ډیرو سیمو کې میرمنې له خپل مالی حق یعنی مهر نه بې خبره دي او په دې نه پوهیږي چې مهر د دوی شرعي حق دی. د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید وایي دا چې د مهر ادا کول د نارینه مسؤلیت دی، نو زموږ په ټولنه کې تل دا کوښښ شوی چې ښځې له خپل دې حق نه بې خبره پاتې شي، او که له خپل دې مالی حق نه خبرې هم وي نو ځینې دودیز روایت دې باعث کیږي چې ښځې له خپل دې حق نه لاس په سر شي. استاد شهلا زیاتوي زموږ په ټولنه کې ناوړه دود دا دی چې کله میرمن له خپل خاوند نه د مهر غوښتنه وکړي نو خاوند دې داسې فکر کوي چې میرمن ترې طلاق اخلي، په داسې حال کې چې مهر د میرمنې حق دی او هر وخت یې غوښتنه کولای شي.
چون پرداخت مهر از مکلفیتای مرد است.
د مهر ورکول د نارینه و مسئولیت دی، نو ځکه از موږ په ټولنه کې تل کوښښ شوی چې ښځو ته د مهر اهمیت کم ښودل شي. مثلا میرمنې ته وایي که په خاوند لوړ مهر دی نو کیدای شي له دنیا نه داینداره لاړه شي، نو ځکه میرمنې په دې برخه کې هیڅ پوهاوی نه لري. او هغه میرمنې چې څه ناڅه پوهاوی لري هغوی د ناوړه دود او دستور تر تاثیر لاندې راځي، نو ځکه خپل مهر نه غواړي. خو په نارینه دا یو داین دی چې د خپل میرمنې مهر باید ورکړي. کله چې یو سړی وفات کیږي او د خپل ښځې مهر یې نوی ورکړی، نو وارثین مجبور دي چې لومړی د ښځې مهر ورکړي او بیا یې مال ترکه کړي. خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې که یوه ښځه خپل مهر وغواړي سمدستي دا پوښتنه ترې کیږي، ولې طلاق اخلي چې مهر غواړي، په داسې حال کې چې مهر د نکاح صحت دی نه د طلاق.
در حالی که مهر جمله صحت عقد نکاح هست نه صحت طلاق.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com په ځینو سیمو کې داسې دود هم دی چې میرمنې ته په مهر کې ځای یا د کور وسایل ورکوي. مثلا میرمنې ته په کور کې یو اتاق یا کوټه ورکوي، یا هم ظرف و فرش یا نور وسایل. کله چې ناوې د خاوند کور ته راولي نو ورته وایي د پلانۍ په مهر کې دا کوټه یا د کور نور وسایل ورکړل شول. خو پوښتنه دا ده چې په مهر کې باید یوازې نغدې پیسې وي که د کور نور وسایل هم په مهر کې حسابېدلی شي؟ ښاغلی حنفي او استاد شهلا فرید زیاتوي
هیڅ څوک دا حق نه لري چې ښځې ته په مهر کې کوټه ورکړي. که ښځه وغواړي په خپله نو ډېر ښه، خو مسئله دلته دا ده چې کوم خلک په زنانو ته په مهر کې کوټه لیکي، فرش ورته لیکي، ظروف ورته لیکي، دا اصلا له ښځې سره یو قسم خیانت دی او هغې ته دوکه ورکول دي. ځکه د ښځې مسکن، د ښځې لباس، د ښځې رزق، د ښځې تداوی، د ښځې مصارف، دا د خاوند مسؤلیت او مکلفیت دی. ښځې ته په مهر کې کوټه ورکول او د هغې رضایت نشته، دا زموږ زنانه چې داسې ناستې دي او غږ نه کوي، دلته یو رواج جوړ شوی دی. په نغري کې او په خوا په غوا کې لکۍ او په پټي کې داسې ځمکه ورته وښیي چې له سره یې وجود نه وي. که نه ښځه بیا آینده هېڅ په دې خبره خبره نه ده چې زما مهر شته او که نه شته. ښځې ته باید نقدي مهر ورکړی شي، یا دا چې هغه په خپل رضایت په څه شي باندې وښیي، دا مهمه ده.
هیچ وقت مهر که تعیین میشه از مال مشا تعیین شده نمیتن.
مهر هیچ کلا مال او متا نشی کیدای. مثلا وای په دې کور کې دوه کوټې د ناوې او دای مهر شو، په داسې حال کې چې د هغه کور په میراث کې څو تنه شریک دي، او هغه مال چې د څو تنو په شریکه وي هیڅ کلا مهر نشی کیدای. خو خبره دا ده چې هغه څه مهر وټاکل شي چې مشخص او معین وي، او هغه څه مهر کیدای شي چې میرمن په خپل تصرف پکې وکړای شي او ملکیت یې وګرځي.
چیز مهر شده میتونه که زوج خودش مالک از او باشه.
په ځینو وختونو کې چې ښځه او خاوند نور نشي کولای یو ځای ژوند وکړي او یو لبل بیل شي، بیل شوی میرمن کبل کار او روزګار ونه لري، د خپل مهر په پیسو چې د دې شرعي حق دی کولای شي خپل ژوند وکړي. خو شته داسې میرمنې چې له خپل دې روا حق څخه لا هم بې خبره او محرومې دي. د کابل اوسیدونکي لیلا وایي په مهر کې نغدې پیسې او یو اتاق و، خو کله چې له خاوند نه جدا شوه هېڅ هم ورنکړل او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما قمار ما بد اساس ما قرار نه کړ، ما
زما مهر ماته ځان کړل شو. زما مهر نغدي پیسې او یو کوټه و. په هغه وخت کې مې د خاوند په کور کې ژوند کوو، دا جرأت مې ونه کړ چې له خاوند نه مې خپل مهر غوښتی وای. اوس چې له خاوند نه جلا شوی مهر یې را نه کړ، اوس ډېر اقتصادي ستونزې لرم،
مشکل اقتصادي دارم.
خو په هغه صورت کې چې کای و میرمن د خولې یا تفریق وختنه کوي، نو بیا د مهر ادا کول د خاوند مسولیت دی او کنه؟ خاغلی هیروی په دې اړه وایي،
خل مسئله است که
خل هغه مسئله ده چې میرمن له خاوند نه د طلاق غوښتنه کوي، او که میرمن دې ته آماده وي چې د مهر او یا له هغې نه زیاتې پیسې خپل خاوند ته ورکړي، کله چې خاوند دا پیسې قبول کړي نو موضوع حل ده او له میرمنې بیلیږي. خو تفریق هغه څه دي چې د عیب، ضرر یا غیابت په سبب رامنځته کیږي. خو په هغه صورت کې صحیح دی چې د ښځې شکایت درست وي. خو پوښتنه دا ده چې په تفریق کې د مهر موضوع څنګه ده؟ چې دلته د مهر موضوع د محکمې پریکړې پورې اړه لري، او هر هغه څه چې محکمه پریکړه وکړي هماغه صحیح دي.
در میګرده به حکم محکمه که محکمه چی قسم حکم میکنه.
درنو اوریدونکو، هر هغه څه چې د الله تعالی له خوا خپلو بندگانو ته ورکړل شوي دي او د دوی شرعي حق دی باید په ښه ډول ادا کړو، او هغه څه چې الله تعالی امر کړی د ټولنې له خپل سرو دودونو سره یو ځای نه کړو، ځکه چې په دې سره به مو هم د الله جل جلاله له احکامو سرغړونه کړې وي او هم به مو د یو انسان په حقونو تیری کړی وي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.